د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د مینه پیغام د رادیو څخه تاسو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، او د خدای څخه غواړم چې تاسو روغ او جوړ یاستئ. نو زما ملګرو، نن به د ګام په ګام د پروګرامونو په سلسله کې په یوې بلې موضوع باندې خبرې اترې کوو چې هغه موضوع د هوا چټلتوب یا ککړوالی دی. زما ملګرو، ما سره احمد خان هم شته، راځئ چې د دنه هم دعا سلام قبول کړو.
ګرانو دوستانو، زه هم تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او د مینې پیغام راډیو کې هرکلی وایم.
مهربانو دوستانو، موږ په خپلو مخکینیو خبرو کې د پیسو په باره کې خبرې وکړې چې یوه کورنۍ باید څنګه د خپلو عوایدو نه ګټه واخلي. د کورنۍ د عایداتو نه په سمه او معقوله توګه د ګټې اخیستلو یوه صحیح لاره چې موږ تاسو دوستانو ته وړاندیز وکړ هغه دا و چې د ګټې او مصرف له مخې باید د یوې کورنۍ دپاره یوه منظمه بودیجه برابره شي.
ګرانو دوستانو، موږ وویل چې د کورنۍ بودیجې په جوړولو کې باید د کورنۍ ټول غړي شریک شي. د یوې کورنۍ دپاره باید د هغې کورنۍ عایدات، اړتیاوې او د کورنۍ د ټولو غړو نظریې او غوښتنې په پام کې ونیول شي.
ګرانو مینوالو، نن غواړو چې د یوې بلې موضوع په باره کې خبرې وکړو. دا موضوع هم زموږ د ژوند سره ډیر تړاو لري. که په سمه توګه هغې ته پاملرنه ونه شي، نو زموږ روغتیا، اقتصاد، د چاپیریال ښکلا، د تنفس کولو هوا، زموږ د څښلو اوبه او لنډه دا چې نور ډیر شیان به خراب شي.
زما ګرانو دوستانو، دا مهمه موضوع د اوسیدلو چاپیریال هغه ځای دی چې موږ او تاسې پکې ژوند کوو.
ګرانو مینوالو، زموږ د اوسیدلو د چاپیریال پاکوالی د هغو شیانو د مقدار پورې چې موږ یې مصرفوو ډیره نږدې اړیکه لري. هر څومره چې زموږ مصارف زیاتیږي، نو په هماغه اندازه موږ خپل د اوسیدلو چاپیریال خرابوو.
ګرانو دوستانو، د مثال په ډول د موټرو زیاتېدل او یا د موټرو څخه زیات کار اخیستل د هوا د خرابوالي سبب کیږي. د هر څه د تولیدولو زیاتې فابریکې هوا او تر دې چې اوبه هم خرابوي، د هغو لوګی د هوا سره یوځای کیږي، او اوبه چې د فابریکو نه راوځي هغه د روانو اوبو سره یوځای کیږي او هغه خرابوي.
ګرانو دوستانو، کله چې ښارونه پرمختیا پیدا کوي او زیات کورونه جوړیږي، نو شنې او د کرنې ځمکې په کورونو باندې بدلیږي. کله چې کورونه زیات شول، نو ونې او شنه ځایونه کمیږي. نو کله چې ونې او شنه ځایونه کم شول، هوا هم خرابیږي.
ګرانو دوستانو، په لویو ښارونو کې د هوا د چټلوالي او د برقي څراغونو د رڼا د زیاتوالي له امله د شپې لخوا په اسمان کې ستوري هیڅ نه ښکاري. یا هر څوک چې په لویو ښارونو کې اوسیږي څومره لوګی تنفس کوي چې روغتیا ته یې څومره زیان رسوي.
ګرانو مینوالو، که چیرې موږ خپل د اوسیدلو د چاپیریال دې شیانو ته پاملرنه ونه کړو او د هغه د پاکوالي او د ساتنې دپاره ګامونه اوچت نه کړو، نو په راتلونکي کې به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شو. ګرانو ملګرو، یو شی چې زموږ د اوسیدلو چاپیریال ته زیات زیان رسوي هغه پلاستیکي خلطې دي. باد په اسانۍ سره پلاستیکي خلطې هرې خوا ته وړي. باد پلاستیکي خلطې وړي او د ونو او بوټو په څانګو کې انخلوي، هغه په ویالو او سیندونو کې گزاروي او د اوبو جریان بندوي. پلاستیکي خلطې په سیمونو او د برق په پایو کې انخلي او زیاتې ستونزې رامنځته کوي.
ګرانو مینوالو، ډیرې لږې پلاستیکي خلطې بیرته ویلې کیږي او کار ورڅخه اخیستل کیږي. د هغوی نه زیاتره په سلګونو کاله وخت نیسي تر څو ورستی شي او له منځه لاړ شي. لهمدی عمل داسې ځای نشته چې د ډول ډول پلاستیکي خلطو له شر خلاص وي.
ګرانو دوستانو، زمونږ د ښارونو په شان په جنوبي افریقا کې هم د پلاستیکي خلطو نه زیات کار اخیستل کیږي، ځکه چې دا خلطې په مختلفو رنګونو په هر ځای کې پرتې وي. په هغو باندې د ټوکو نه د ملي ګلانو نوم ایښی دی. یو راپور وایي چې په هندوستان کې هره ورځ شاوخوا 100 غویان د پلاستیکي خلطو د خوړلو له امله مړه کیږي.
میرویس، په دې خاطر چې پلاستیکي خلطې د اوسېدلو چاپېریال ډېر خرابوي او ډېر ژر نه ورستېږي او له منځه نه ځي، مختلفو هېوادونو ځینې کارونه کړي تر څو د پلاستیکي خلطو مصرف او استعمال کم کړي. د مثال په ډول د ایرلند هېواد په پلاستیکي خلطو باندې مالیه زیاته کړې ده، چې د پلاستیکو خلطو د بیې د لوړېدو سبب شوی دی، چې په نتیجه کې د پلاستیکو خلطو د مصرف اندازه په 100 کې 90% راکمه شوې ده. اوس خلک د سودا دپاره د ټوټو څخه د جوړو شویو خلطو او ټوکریو څخه کار اخلي. دکانداران هم خپلو پیرودونکو ته په وړیا کاغذي خلطو کې سودا ورکوي. حکومت چې کومې پیسې د پلاستیکي خلطو له مالیو له لارې اخلي، د هغو نه بیرته د اوسېدلو د چاپېریال په ساتنه کې کار اخلي.
ګرانو مینوالو، د تایوان هیواد کې حکومت دکانداران او یا خرڅوونکي منع کړي دي چې خپلو پیرودونکو ته پلاستیکي خلطې مفتې ورنه کړي. هر دکاندار چې خپل پیرودونکي یا مشتری ته پلاستیکي خلطې مفتې ورکړي، نو د حکومت لخوا 8,500 روپۍ جریمه کیږي. حکومت دا قانون تر اوسه پورې په لویو مغازو باندې عملي کړی دی، خو تر اوسه پورې په هغو خلکو باندې چې د سرکونو په غاړه او په کراچیو باندې شیان خرڅوي عملي کړی نه دی.
ګران دوستانو، د هندوستان څو ولایتونو د یو ډول پلاستیکي خلطو تولیدول، ذخیره کول، خرڅول او استعمالول چې د اوسېدلو چاپېریال ته زیات زیان رسوي منع کړي دي. هر څوک چې د دې قانون سرغړونه وکړي نو تر 1 کال پورې زندان کیږي او یا باید $2,000 نغدې جریمه ورکړي. دا قانون تر اوسه پورې د رشوت اخیستلو له امله عملي شوی نه دی، نو ځکه دومره نتیجه نه ده ورکړې.
ګرانو اوریدونکو، په بنګلادیش کې د یو ډول پلاستیکي خلطو تولیدول چې د اوسېدلو چاپېریال ته زیان رسوي بیخي منع کړي دي. د دې قانون له مخې هر څوک چې دا ډول پلاستیکي خلطې تولید کړي، نو تر 19 کالو پورې بند کیږي او باید 12,000 روپۍ جریمه ورکړي. څوک چې دا ډول پلاستیکي خلطه استعمال کړي، نو 9,000 روپۍ جریمه کیږي. دا قانون د دې سبب شو چې د ټوټۍ خلطو صنعت پراختیا عمومي او خلک د پلاستیکي خلطو په ځای د ټوټو نه جوړې شوې خلطې چې د بوجۍ په شان دي استعمال کړي.
ګرانو اوریدونکو، آیا پلاستیکي خلطو ستاسو د اوسېدلو په چاپېریال باندې کوم تاثیر کړی دی؟ ستاسو نظر څه دی چې د پلاستیکي خلطو د کمولو دپاره باید کوم کارونه وشي؟
ګرانو دوستانو، که چیرې د پلاستیکي خلطو تولید او استعمال منع شي، نو په ټولنه باندې به د هغو تاثیر څه وي؟ آیا یو شمیر خلک به بیکاره شي؟ آیا دا د بیکاره کیدلو مشکل چې زمونږ یو شمیر وطنداران چې د پلاستیکي خلطو د جوړولو په فابریکو کې کار کوي او یا هغه اخلي او خرڅوي، هغه به څنګه حل شي؟
ګران دوستانو، موږ او تاسو د کومې لارې نه کولی شو چې په خپل حکومت باندې زور واچوو چې د پلاستیکي خلطو د منع کیدلو دپاره کوم قانون جاری کړي؟
نو زما ملګرو، که چیرې تاسو د دې سوالونو په باره کې کوم وړاندیز یا کوم نظر لرئ، نو مهرباني وکړئ هغه زموږ سره شریک کړئ. موږ ډیر خوشحالیږو چې د دې موضوعاتو په باره کې ستاسو د نظرونو نه خبر شو. موږ د پروګرام په ترس کې زموږ سره د اړیکو نیولو دپاره د مینې د پیغام راډیو موږ تاسو ته خپل ادرسونه وړاندې کوو. احمد جانا آیا تاسو پوهیږئ چې زمنګ خار څومره نفوس لري؟
میرویس تاسو د دې سوال جواب ډیر سخت دی. ډیر کلونه کیږي چې زمنګ په هیواد کې د نفوس شمیرنه نه ده شوې او څوک نه پوهیږي چې په رښتیا سره زمنګ د هیواد نفوس څومره دی. نو له دې امله دا ډیره سخته ده چې په سمه توګه وویل شي چې زمونږ د هیواد نفوس څومره دی.
ګرانو ملګرو، خو بیا هم دا اټکل له مخې به څومره وي؟
میرویس، خلک وایي چې تقریبا 4 یا 5 میلیونه نفوس لري.
ګرانو مینوالو، ما دا سوال د دې دپاره وکړ چې 8 یا 9 کاله کیږي چې زمونږ د ښار نفوس ډیر زیات شوی دی او کیدای شي چې په څو راتلونکو کلونو کې نور هم زیات شي. هر څومره چې نفوس زیاتیږي، په هماغه اندازه په ښار کې چټلي زیاتیږي او د ښار اقلیم ته زیان رسوي.
ګران دوستانو، اوس هم د ښاروالۍ کارمندان د ښار د پاکوالي توان نه لري. که په څو راتلونکو کلونو کې زمونږ د ولایت نفوس نور هم زیات شي، نو هغه وخت به زمونږ د ښار نه څه جوړ شي؟
ګرانو اوریدونکو، د بنګلادیش پایتخت چې ډاکا نومیږي، هغه هم زمونږ د ښار په شان د هغو چټلو او مرداریو له امله چې د ښار اوسیدونکي را پیدا کوي ډیر په تکلیف دی. د ډاکې ښار د 6 میلیونو څخه زیات نفوس لري او خلک وایي چې د دې ښار نفوس په راتلونکي 5 کالو کې به 2 چنده شي. د ډاکې خلک هره ورځ شاوخوا 3000 ټنه چټلي او مرداری تولیدوي چې ښاروالي کولی شي یوازې نیمایي برخه یې د ښار نه وباسي. په دې حساب هر ورځ 1500 ټنه چټلي په ښار کې زیاتیږي.
میرویس، نو له دې امله د ډاکې خلک په دې فکر کې شول چې څنګه کولی شي چې په ښار کې د دومره چټلو اندازه راکمه کړي، که څه هم لکه څنګه چې زموږ په ښارونو کې خلک کوټېګانې، کاغذونه او بیکاره اوسپنې راټولوي، د ډاکې په ښار کې خلک همدا کار کوي او یوه اندازه چټلي راکموي. خو بیا هم د دې ښار کوڅې دومره د چټلۍ نه ډکې شوي دي چې هیڅوک دې ته حاضر نه دي چې کور پکې په کرایه ونیسي.
ګرانو دوستانو، د ډاکې د ښار خلک او د ښاروالۍ مسؤلین په دې فکر کې شوي دي چې څنګه کولی شي چې د هغو بیکارو شیانو نه چې هره ورځ د خلکو په کورونو کې د ترکاریو، میوو، غوښو او نورو شیانو پاتې شونی راجمع کیږي او هغه په خپلو کوڅو کې غورځوي، د هغو نه بیرته کار واخلی او د هغوی په درد وخوړل شي. کله چې هغوی په دې باره کې څېړنه وکړه، نو معلومه شوه چې د دې شیانو 90% کیدای شي بیرته په زراعتي ځمکو کې د سرې په توګه کار واخیستل شي. هغوی د ښار په ځینو ځایونو کې وړې وړې کارخانې جوړې کړې چې وکولای شي په هغو کې د کور د چټلیو نه د کار شیان جوړ کړي. هغوی داسې رکشاګانې جوړې کړې چې په هغو کې د کورونو چټلي کارخانو ته یوسي. په هره رکشا کې 1 ډریور او 2 نورو نفرو چې چټلي به یې راټولوله کار کوو. هره رکشا کولای شي چې هره ورځ د 300 نه تر 400 کورونو چټلي راټوله کړي او کارخانو ته یوسي. د هغې په بدل کې د هر کور نه د هغوی د چټلیو د وړلو دپاره 50 نه تر 100 روپۍ پورې مزدوري اخلي. د مزدورۍ کومې پیسې چې راټولیږي، په هغو باندې د هغو خلکو معاشونه او مصرفونه پوره کیږي چې په رکشا کې کار کوي. کله چې دا چټلی په کارخانه کې راټولیږي، اول هغه په 3 برخو سره ویشي. هغه برخه چې ورڅخه جوړیږي بله هغه برخه ده، لکه اوسپنه، بوتلونه او نور شیان چې فابریکه یې اخلي، او دریمه برخه چې بیتریګانې، پلاستیکي خلطې او نور شیان دي چې په درد نه خوړل کیږي، هغه د ښاروالۍ موټر د ښار نه لرې ځایونو ته وړي. د اوړي کارخانې، دا وړې کارخانې، هغه چټلي چې په سرو باندې بدلیږي، په هغو کې کیمیاوي مواد یا حیواني سره او نور مواد ګډوي چې د هغوی بوی له منځه یوسي. د څو عاملو د سرته رسولو نه وروسته د دې موادو څخه ډیره ښه سره جوړوي او هغه په 500 کیلوي بوجیو کې خرڅوي. چې د ګلدانیو او نورو بوټو دپاره ډیره ګټوره ده. په دې ډول هغوی وکولی شول له دې لارې یوه اندازه چټلی کمه کړي او د هغې تر څنګ یې په زرګونو خلکو ته کار هم پیدا کړ. برسیره پر دې د دې سبب شو چې په خپل ښار کې شنه بوټي هم زیات کړي.
ګرانو دوستانو، موږ او تاسو یو متل لرو چې وایو کله چې زړه وسوځي نو د ړندې سترګې نه هم اوبه راځي. په رښتیا چې په هغه چاپېریال باندې چې خدای موږ ته راکړی دی او موږ پکې ژوند کوو، زړه سوی کول ډېر مهم دي. د بنګلادیش ته پایتخت ډاکې د غږو په شان موږ او تاسو هم کولی شو چې د خپلو کوڅو، منطقو او ښار ښه والي او پاکوالي ته پاملرنه وکړو. موږ او تاسو هم کولی شو چې داسې ابتکارات یا نوښتونه وکړو چې ټولو خلکو ته یې ګټه ورسیږي. ګرانو اورېدونکو، موږ او تاسو عموما هره ورځ هغه شیان چې فکر کوو زموږ په درد نه خوري اخوا ته غورځوو. حال دا چې د دې شیانو نه زیاتره چې زموږ په نظر کې بیکاره ښکاري کولی شو د هغو نه د کوم بل شي په خاطر کار واخلو.
مهربانو دوستانو، د مثال په ډول څومره کالی چې په موږ تنګیږي او یا نه غواړو هغه واغوندو او یا وشکیږي هغه ایسته غورځوو. موږ کولی شو د کتې په شان په یو کلک کاغذ کې یوه ګوډۍ یا نانځکه رسم کړو او بیا هغه پرې کړو. له هغې وروسته دغه د کاغذ نه پرېکړل شوې ګوډۍ د یوې بیکاره ټوټې د پاسه ږدو. هغه ټوکر یا ټوټه هم د کاغذ په اندازه پرې کوو. د دې ټوکر یا ټوټې چپ طرف چې د ګوډۍ په شکل پرې شوی دی د غاړې نه سر په سر سره وګنډو. د هغې یوازې یوې خواته یو سوری پرېږدو. د دې سوري له لارې دغه ټوټه چې سر په سر ګنډل شوې ده ښي طرف ته واړوئ. کله چې مو هغه ښي طرف ته راواړوله نو هغه د ټوټو، مالوچو یا بیکاره وړیو نه ډکه کړئ او د سوري خوله وګنډئ. د ګوډۍ په مخ، سترګه، پوزه او خوله په داسې تارونو باندې وګنډئ چې مناسب رنګونه ولري. په دې ډول تاسو کولی شئ چې د بیکاره ټوټو نه ښکلې ښکلې ګوډیانې یا نانځکې جوړې کړئ او په بازار کې یې خرڅې کړئ.
ګرانو مینهوالو، تاسو کولی شئ چې پلاستیکي بوتلونه په یو تیره چاقو باندې په منځ کې پرې کړئ. د بوتلونو پرې کړل شوي ځای داسې خوی کړئ چې د چا لاس ورباندې زخمي نه شي. واړه ماشومان کولی شي چې هغه د یو د بل په سر باندې کیږدي او د هغو نه مناره یا کور جوړ کړي او په هغو باندې خپل ساعت تیر کړي.
تاسو کولی شئ د یوې کتې کاغذ په مخ یو موټر یا حیوان رسم کړئ او هغه ته رنګ ورکړئ. له هغې وروسته هغه په یوې کیچي یا تیره چاقو باندې په لسو یا زیاتو ټوټو باندې سره جلا کړئ. بیا دا ټوټې سره ګډې وډې کړئ او د ماشومانو په مخ کې یې کیږدئ چې هغوی په ښه ډول سره یو ځای کړي. دا د ماشومانو دپاره هم یو ساتیری ده او هم د هغوی د ذهن د ودې سبب ګرځي.
ګران دوستانو، تاسو کولی شئ چې ورځپاڼې او نور کاغذونه یا د بل سره سریخ کړئ او د هغو نه د سودا لپاره خلطي جوړې کړئ. هغه پلاستیکي خلطي چې د سورو کېدلو له امله بیکاره پرتې وي هغه د رسوی په شان سره تاو کړئ. تاسو کولی شئ چې د هغو نه د دروازې د مخې پایپاک جوړ کړئ. که ډول ډول پلاستیکي خلطو نه کار واخلئ نو کولی شئ چې د بیکاره خلطو نه یو ښکلی پایپاک جوړ کړئ.
ګرانو مینهوالو، تاسو کولی شئ چې پلاستیکي خلطې سره تاوې راتاوې کړئ او رسۍ ورڅخه جوړه کړئ او د هغو نه لاستې لرونکې د سودا خلطې جوړې کړئ. لنډه دا چې کچیرې موږ او تاسو لږ زحمت وباسو او د خپل فکر نه کار واخلو نو د دې بیکاره شیانو نه چې په کور کې دي داسې شیان جوړ کړو چې کار ورڅخه واخیستل شي. ګرانو اورېدونکو، خدای دا چاپېریال او دا ځمکه موږ ته راکړي دي چې ژوند پکې وکړو، د هغو سارنه وکړو چې خراب نشي. په مقدس کتاب کې لولو،
په دې کې ویل شوي دي په ابتدا کې خدای پاک اسمان او ځمکه پیدا کړل. ځمکه خالي وه او بې شکله وه او د ژورو دریابونو په سطحه باندې تیاره وه او د خدای پاک روح د اوبو په مخ باندې ګرځېده. خدای پاک وفرمایل رنائی دشی او رنائی شوا خود پاک رنائی ولی دلا چه خدا هاو هاگ رنائی تیاری سخ جدا کرا خود پاک رنائی دو رازی پنوم یاد کرا او تیاری دشپی پنوم یاد کرا مخام و سهر شو دا اول او رازو خود پاکو فرمال دو بود ترمز دو فضا بی چه فاسنه او با دلان دو بود سخ جدا کری خود پاک فضا جول کرا او دو فضا لان دو بایی دو فاسنه او بود سخ جدا کری او اماغ شانو شل خود پاک فضا دا اسما پنوم یاد کرا مخام و سهر شو دا دو هم او رازو خود پاکو فرمال دا اسما لان دو بودی پیوزه کرا طول شی او وچه دیخ کارا شی او هماغ شان وشول خدا پاک وچه دزمکی پنوم یاد کرا او او بای دا دریاب پنوم یاد کری او خدا پاکو لیدل چی دا خودی خدا پاکو فرمایل زمکا دی نباتات راش نکری اغا تو خملارون که نباتات میوالارون که ونی چی خپل جنس تا و شکل تا وار تا میوا او تو خم دزمکی پرمخ ونی سی او هماغ شان وشول زمکی هاگا بوتی راش نکلل چه ده خپل جنس پشان تخم نیسی او هاگا میواداری ونه چه ده هاگو تخم ده هاگوی ده جنس پشانوی او خده پاکو لیدل چه ده خودی
زمان ملگرو من تاسو تا ده پیدایخ ده کتاب ده اول فصل دولس آیاتون اولوستل ده پیدایخ ده کتاب پا لمره و دره پسلونو که خدای ده ده دنیا ده پیدا کولو پا بارا که چه منگ پا که جون کهو خبری کهوی دا اول فصل پا شپگویشتم او وویشتم آیاتونو که لولو لحقین او روستای اویل وز انسان جوڑو حقا دی زمنگ پا صورت او زمنگ پا شکلوی او پا بحری حیواناتو دا اسمان پا مرغانو او طول کورنی او وحشی حیواناتو که حقا لوی دی یا واره او پا طول از مکه باندی دی حکومت کوی انسان دا خدای پا شکل که پیدا کرد حقوی نر او خز پیدا کرل.
گران دوستانو، خدای موږ ته اجازه راکړه چې موږ په ټولو مخلوقاتو باندې چې هغه پیدا کړي دي حکومت وکړو او ګټه ورڅخه واخلو. د پیدایښت د کتاب په دوهم فصل په پنځلسم آیات کې لولو، بیا څښتن خدای آدم ته د آدم په باغ کې ځای ورکړ چې په کښت او کار وکړي او ساتنه وکړي.
نو ګرانو مینوالو، خدای منگ تا دا دنیا چی دا باغ پشان خیسته دا او پا آغی که هر دول میوه او غلیش تا راکڑا چی کار پکی وکړو او حقو ساتو. لازیمه دا چی خدای منگ تا کم شان راکڑی دی پسام توگا ورسخ ساتن وکړو، هوا خراب نکړو، زنگالو نلمن زیو نسو، دا چطلی و پاچولو سرا روانی و بخراب نکړو.
گران دوستانو، برسی را پردی یواز مگ نیو چی پا دی دنیا که چی خدا پاک پیدا کرده دا جون نکلو، بلکه نور جواندی موجودات هم حق داری چی پا که جون نکلی. دی زنگلونو، غرونو، دختو، اوبو او هوا نگه تواخلی.
زمان ملگرو، کل چی منگ پا اوسانی حالات که خپل شاو خوات غور وکلو چی هر ورز دا کارن ازمکی او شنی منتی که پا کورونو او خارونو باندی بدلیگی که دا حالت دوام مومی، نو سو کالا وروسته با منگ دا تک را تک دا پارا حس دا سات تیره زی او ازاد هوا ونه لرو.
ران دوستانو، برسی را پردی دا ونو اشنو ساهو کمی دل دا دی سبب کیگی چی خاور یا دور زیادی شی، موتر زیادی شی او دا هوا دا خرابوالی سبب شی. لازمه دا چی دا دی شیان پا بارا کی خب فکر وکلو او دا هوا دا پارا دا حل لاری و سنجو.
گرانو آوریدون کو، کله چې موږ خپل ځمکه یا د اوسیدلو چاپیریال خراب کړو، نو موږ د خدای ملکیت یا جایداد ته زیان رسوو او ګناه کوو. په څلیرش زبور کې لولو، ځمکه او هر څه چې په هغې کې دي هغه د خدای دی، هغه د جهان او ټولو موجوداتو مالک دی، ځکه چې هغه په بحر باندې د ځمکې تعداب کیښود او هغه یې په سیندونو باندې ټینګه ودروله.
ګران دوستانو، د څښتن نه غواړم چې زموږ سترګې د دې دنیا د ښایسته شیانو د لیدلو دپاره چې خدای پاک پیدا کړي دي خلاصې کړي، تر څو د اوسیدلو د چاپیریال په اهمیت باندې پوه شو او د هغوی د ساتنې دپاره زړه سوی ولرو.
ګرانو او خوګو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واوریدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو ردی د پاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 02 50 00 00، یعنی 00 14 50 25 41 054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط رالیږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط رالیږلی شئ info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، نن زمنګ خبرې اترې ختم شولې، نو تر راتلونکي هفتې پورې مو د خدای لاس ته سپارم. موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان
ګرانو دوستانو. د خدای په امان.